احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکي ناروغي د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د روانې میاشتې له پیله تر 13 منټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1,150 افغانان د پاکستان او ایران ستنه شوي دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږتن مړه شوي دي. د طالبانو په واک کې باختر اژانت نورستان د امنیت قمندان د ویان غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیر شپه د کمبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پانه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په داوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.25 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د انسر اعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې ویغونډې ته وویل هند بد هر طرحګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او و به څاري او سزا به ورکړي. ښاغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو طرحګرو ته به د هغوی له ملاتړو سره یو ځای سخت سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید پاړه په یو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریز روښانوي. د سیشن بی پورس د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې شپږ کسان پکې ووژل شول. روسیه تیر شپه د اوکران پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې پولیسکونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه پر اوکراین کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو .com کې اوري. ازادي راډیو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې ترلاسه کړي چې له مخې پولیسکونو سره مامورین تنقیس کیش.
اصل کې غیر مسلکی دي، د تر مسلک اړوند زده کړې نه لري، هغه پاتې کیږي او د مسلک اړوند چې دي زده کړې کړې دي هغه لري کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې روسیا په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي، یو شمیر دا اندیشنه لري.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه او شزکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي کې د بسګرانو یو اندیشنه در سره شریکو.
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مچ دو څلور جربه دو دا کې د درجه جربه نه وړي د یو دوه پټه را پاتې دی. برنو وشه زیات به خیل او تان د خمنو کې د نارم را نه وړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پهونی او لوړو ډاکټر وزارت اړوان کارکونکو د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دي. ازادي رادیو ته د طالبان حکومت د پهونی وزارت د تشکیل د تنقیساتو پر سیدل طرح کې چې د دوی په حکومت کې به سرچینې شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر نه بیا سره ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم یوې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ټاکل شوی تر 3.5 پورې د دې وزارت کارکونکو تنقیس شي. د طالبانو حکومت وایي دا تنقیسات د ادارو کارکونکو او تنخواګانو د ښه مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابلو دولتي ملکی او پوزي ادارو کې د بستونو د تنقیساتو لپاره پریکړه ورسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان د بهیر ته برابر کړی دي. ازادي رادیو ته د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې طرحه کې چې د طالبانو په حکومت کې وي سرچینې شریکه کړي راغلي ټاکل شوی 9,450 کسان چې د دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابلو بستونو کې په دندو بوختي تنقیس سي. دا طرحه چې د 1400 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي هغه کسان تنقیس کیږي چې د احتیاط لکوډه تنخواګانې ترلاسه کولی، خالی بستونه، د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته یې د دې تنقیساتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیساتو لیستونه یې برابر سوي، د طالبانو د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیسونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل دغه شان. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ای وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې هم له 9000 بستونو کابو 4500 د تنقیساتو لیستونو ته برابر سوي او په خبره یې ډیری میرمنې دي. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دې پوهنتون کې 119 استادان او اداري کارکوونکي د تنقیساتو لیستونو ته برابر سوي چې په خبره یې ډیری د ډاکټورا او ماسترۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 19 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفی کړل، چې وروسته دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلاویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د لوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیساتو پریکړه غندي. ښاغلی فایق د اپریل په 23 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظم هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې د اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللی او ویلي دي چې د دوی د حکومت د دې پریکړې هدف د بیوکراسیو مخنیوی او د تنخواګانو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه خبره کړې مرکه کې ویلي
تنقیس او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. کبن مسؤلین کولی شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیس راغلی. په ملکی برخو کې په 80% تنقیس عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. د غشان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیس شوي چې له امله یې زرګونه ملکي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وی په تیرو نږدې 4 کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله خونزاده له خوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلې میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. د دغه قانون تر توشیح کېدو او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونه څرګند کړل. پر دې قانون لپاره خو نیوکه وروسته د طالبانو عدلی وزارت وویل هر څوک یا رسنی چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسه کوي. روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه ورسته له هغه کې چې د روسیې ستري محکمې په دې ورستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لری کړل. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه ورسره له هغه کېږي چې د روسیې ستري محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لری کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبه پورس خبرې اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړه لپاره نه بلکې د عملی پریکړه لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر د اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خندونه لري شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړي هتا مخیلې دي چې دوی د 2020 کال په اگست کې واکته ورسیږي. د روسیې له خوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه باندې درې نیم کال تیر شوی خو هیڅ وخت د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل. ملګری ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوي وای د دغه هیواد لخوا د دوی د بیسو د نه تمدید لامل پولیسونه ولي او بندیان کړی دي. دوی لا سړي راډو سره خبرو کې د هند له حکومت په نوی ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسولګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان محصولونو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما بچه بدو باش داشته باشیم به ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چې د هند له بنگلور پوهنتونه د سوداګرۍ د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ شوی وای، د هند حکومت ویزه نه د ورتم دید کړي چې لاملای دغه هیواد پولیسو نیولای او د محل په زندان کې دی. دی وای چې د خپل زده کړو د اسناد ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزه ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل، خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولی او دای بندې کړای دی. د ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړي.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
زموږ ویزه ختم شوې دي او د ویزه د نشتون له امله مو ځانونه ملګرو ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپل اسناد او چارې پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم، پولیسو ځنیولې يم، اوس داسې ځای کې يم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. موږ په ځلونو په هند کې د افغانستان سفارت او کنسولګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منون کې نه دی او موږ نه درکوي.
نو موږ زیاته کړه چې هر محصل باید له 50 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو دا کوي چې که څه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزا نه ده ورته تمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د ملګری هم بندي دی ورته اندېښنه لري.
نو بر ما دو بار استه ویزا دادن که یک بار
دوی دوه ځله زما ویزا تمدید کړه. فعلا ویزا نه لرم او په کور کې بندي یم، بهر وتلی نشم. د دې لپاره چې پولیس مې له کوم جرم پرته بندي نه کړي دا ډیره دردونکې ده. فعلا چې زمونږ ملګری زندان کې دی من هم
دردمن کړی یم. په هند کې دغه افغان فارغ شوی محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان شوی معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ورهواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې د دغه افغان فارغ شوی محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړل. کړي، خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسلګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسلګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
موږ د افغانانو د ستونزو موږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسلګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. موږ ستونزو په دهلی کې زمون سفارت سره شریکه کړي. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ضابط پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاس کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي و چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سمبلا میاس کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي په یو اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت یې وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي و دا چې د هند حکومت ویزې نه تمدیدوي له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه سي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ د کړکیچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او هڅه کوي چې د خپلو زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ سي او د خپل تکل لاره د ځان او خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کال وړاندې د 2021 کال د اگست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته په آنلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو له تود هرکلی سره مخ شو.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پوهنتونونو فارغ شوي دي د ویزو موده خلاص شوې ده، اوس پولیسو نیولې دي. بل لور ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اوبو د تړون څنډول دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب دا تړون لاسلیک شوی و. په پهلګام کې د سیشن بی پورس پر سیلانیانو په بریټ کې پلسکونو کسان ووشل شول او ټپیان شول. سفیولا سنکسای او نور جوسیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د هندو سیاسین اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا هندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ شو. په اساس یې پاکستان ته د هندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرټر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de Nula Sushpetam Kal Tharun Basem Disti Uzan Dawal Shit Soch Pakistan Lupulu Bar Le Tragari Khpal Mlatar Wana Darawi Da Atari Chek Post Basem Disti Wotaral Shi Kum Khalak Chila Ghilari Hint Atlali Da Meter Lumrei Bertastani Da Shi Pakistani Atbaba Da Sark Di Vizo Maafiat Pa Khatir Hint Da Safar Ijaza Wana Lari Pakistani Anu Ta Da 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 Wal Wizi Lagwa Shwi Di Kum Pakistani Anche Padi Wiza Dam Gade Hint Ki Di Baid Tar Atat Salwikto Saatunu Wuzi
Issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند هندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل 28 متر خونړي بری درسته وکړ. په غبرید کې چې د لشکری طیبه اړوند یوه وسلواله ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړه لکتر لګاته وشت کسان وژل شوی او څه باندې شلتنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویری منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیروغ وتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مج لذائی خلگ سر خبری کھولے چنا چا پخل گمنڈی شروع کھڑے مجھ بار خطا سو مجھ سر نجدے اور ریستوران ہوں ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کا سان دن نکڑو اور دروازہ کھول پھکڑا.
چھ بندے تھے، ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیری پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوي ډیلی کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړپوړو ډیپلوماټانو او غړو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوستړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پارونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترینګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونوي ل قزاقستان سره د ترانزیټي او سوداګری سو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونه د شمال کیشي چې د قزاقستان د سر اعظم رستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې ل طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د هم ویلي دي چې ډیر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی، د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي د لپاره باید درې اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزای کڅه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي خو وایي که دا شم قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنه وي.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو. نو په دې خاطر باندې که درې اړخیز قرارداد نه په یو شکل باندې مشکل ده.
د ترګندونی داسې مهال دی چې تازه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي او ښاغلي ژومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 40 هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوی د اپریل په 28مه کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان ندی ډلې د پانتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لري دی، یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. خاغلی دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبره افغانستان لپاره یوازې او تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپل په صنعتي سرمایه بدله کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټول کې موږ فریب خوړلی ده یا تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ زخت ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي او دا اقتصاد په دغه صورت کې کېږي، بیکاري هم له منځه ځي.
نوموړی وایي که مبالغه ونه شي دا مهال افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات چې دا سوداګریز کسر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبرې په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایي دالیز هم ډیر د قزاقستان په ګټه بولي، ځکه په خبرې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 11 میاشتو کې 430 میلیونه ډالر ته رسیده، چې 45 میلیونه صادرات او 350 میلیونه واردات و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل، سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هیوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دای د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ګڼلی، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار ادا کړي چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامدار غوړ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوی سنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره ویچاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پورک.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او زمکه د شمال خور په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز زمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیر زمکو ته د غوښ متوجه دی. دوی زیاتوی کچری د دې زمکو د ژغورن لپاره په محافظتی یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنی مؤسسه ورسره مرستهونی کی د دوی ټول سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمې درې تن اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل
دلته خو د موج منځخپله منځګمه چې دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړې د هېواد دوه پټې راپاتې دي چې برنه وشي زیات بېخي اندېښمن وکړي د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا دا سر په سر کې بوګا اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا دې ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خيوړې دا ټول هغه شاته چاته دی په پټې ور پاته چاته یو پټې ور پاته چاته پیځه پټې ور پاتې دي.
پاس سره به دغه موږ به وسې دوه وسې واجب موږ شنه شوکره زموږ دولت کومه کونه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه ما مسر کومه کونه کې موږ د هڅه پز کیږي بل موږ د پښې خطرام دوه خپل تسوی نه
د حسن محمد پسیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچیر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلای شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای یې د سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو، موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي. دغه د درې چې دا چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایم سه لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی خنو جوړ شوی په مغه ترتیب چې مونږ غوښتل د غسیمه کې کار وشي په مغه لخاز نو جوړ شوی نو زیات سلابونه له عمله دغه دیوالونه یې تمن زاوی وړه.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړې دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارې کړې دي یا کوي ان شاء الله رحمان غوتم امید ور کړی د خپل وزارت سره هم شریکی کړې د مؤسساتو سره هم شریکی کړې دي همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دی خلکو غاغ مر سوال او تر ډیر اندازه مو دی خلکو ان شاء الله سریزه کړی دی کارونه مور ته کړی دی.
یاد دی وی خوز د ابو هوا او اقلیم له نظر پسپرنی او وری کی تیز باران او طوفان نلری چې له کبل استر استر سیلابونه راوزی او ځینی وختونه د آبادی او کرنی زوزمه کو دی ویجاړولو او حتی د ځانی زیانونو لامل ګرځي. لمخ کې د خړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوست د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
درسی ساعت